السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې ده سفیو الله ستانګ زای مو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته راغلاست وایم پیل په خبرونو کوو په مزار شریف ښار کې تیر ماښام د سپرلوی په دوو موټرونو کې چاودنې وشوې چې له کابل الکترلګه نه تنه وژل شوې دي په دې چاودنو کې چې ویل کېږي قربانیان شیعهګان دي دیارلس تنه نور ژوبل شوي هم دي د رویټرز خبري آژانس د راپور له مخې په مزار شریف کې د امنیي قمندانۍ ویاندوی محمد آصف وزیري وایي چاودنې په هغو مسافروونکو موټرو کې شوي چې په شیعهګانو پورې تړاو لري تېره اونۍ هم په مزار شریف ښار کې د شیعهګانو په یو لوی او جامع جومات کې چاودنې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله واړوله تر دې دمه د مزار شریف د تیر ماښام د چاودنو مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی خو تر دې مخکې پر شیعهګانو د اکثرو بریدونو مسؤلیت داعش سخت دریځې ډلې منلی دی د طالبانو د حکومت د ښار جوړونې وزارت پرون له یو چینایي شرکت سره د کابل د حساب ولسوالۍ په پیروزي ښارګوټي کې د صنعتي پارک د جوړولو موافقه لاسلیک کړه د طالبانو د رئیس الوزرا د لومړي مرستیال ملا عبدالغني برادر دفتر په یو خبر پاڼه کې ویلي چې په دې صنعتي پارک کې به د بیجنګ ننګرهار د تولیدي او تعمیراتي شرکت له لوري د پیروزي ښارګوټي په ختیځه برخه کې یو نیم سل فابریکې جوړې شي په خبر پاڼه کې همداراز راغلي چې پر دې پروژې به 214 میلیونه ډالره ولګول شي او څه باندې 14000 تنو ته به پکې دایمي او 15000 نورو ته به په غیر مستقیم ډول د کار فرصت برابر شي د سعودي عربستان د ملک سلمان خیریه مرکز د کابل ولایت په چهاراسیاب ولسوالۍ کې 1500 کورنۍ ته خوراکي مواد وویشل د سعودي عربستان د ریاد ورځپاڼې د راپور له مخې د مرستې د روژې په مناسبت په 2022 کال کې د مرستو د پروژې په لړ کې وویشل شوه د پروژې پر اساس به د سعودي عربستان له لوري 3600 کورنیو ته مرستې ورکول کیږي د امریکا ولسمشر جیو بایدن به د اوکراین د ملاتړ لپاره له کانګرس څخه د 3 میلیارد و 300 میلیون ډالرو د تصویبیدو غوښتنه وکړي بایدن وویل دا پیسې اوکراین ته د خپلې خپلواکۍ د جګړې په خاطر ضروري دي بایدن چې په سپینه ماڼۍ کې له خبریالانو سره غږېده زیاته کړه موږ دې لایحې ته اړتیا لرو موږ باید دا کار وکړو د دې جګړې لګښت کم نه دی خو یرغل ته شاړول به لا ګرانه تمام شي او د ناټو سرمنشي یون ستولتنبرګ وایي ناټو چمتو ده چې د روسیې خلاف په جګړه کې د اوکراین ملاتړ ته دوام ورکړي د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې ستولتنبرګ پرون په بروسل کې یوې غونډې ته وویل ناټو باید د اوږدې مودې لپاره چمتو اوسي دا احتمال شته چې دا جګړه میاشتې میاشتې او کلونه دوام وکړي د دا هم وویل چې ناټو به د اوکراین د شوروي د دورې د زړو وسلو ځای په نویو لویدیځو وسلو ډک کړي کولای شي د دوه خبرونو د لوستلو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته ورشي ورزو د پروګرام معرفي ده امریکای چارواکو ویلي په افغانستان کې د 2 میلیارد ډالرو په ارزښت وسلې پریښي دي د افغان پوز پخوانی ویان جنرال دولت وزیری وایي
سپکی وسلې درنې وسلې هلیکوپټرې الوتکې زری پوشونه او انجینري وسایل ډېر قیمت بها وسایل و دا ټول که حساب کو زه فکر کوم چې د ډېرو پیسو وسایل و
د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت وایي د مسی عینک د کان تړونې له چینایي شرکت سره تمدید کړی دی
کله چې قرارداد ماده په ماده وکتل سولو د معدنو پټرولیم وزارت در رهبری له طرفه څخه بالکل په قرارداد کې مداسې څه پیدا نکړل نو لهدازه موږ قرارداد ته جمن پاتې سولو
د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیست انټرنیشنل د هغه بلوڅ ماسل د خوشی کېدو غوښتنه کړې چې په کراچۍ کې پر چینایانو لزانمرګي بری درسته نیول شوی او د برخلیک په اړه معلومات نشته افغان متقاعدین له طالبانو څخه غواړي
سوانی امر لا پوخای اعلان کړی چې پاتې سلوت پیس د متقاعدینو ته خپل د تقاعد حقوق ورکول کیږي متاسفانه د ډیر انتظار سره سره په واده وفا ونه شو
تر دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ازادي رادیو تغوی است رازو لمړي مطلب ته امریکای چارواکي ویلي په افغانستان کې د 2 میلیارد ډالرو په ارزښت وسلې پریښي دي دا خبره د امریکا د دفاع وزارت پینټاګان په یو نوی راپور کې راغلی دا د راپور په اساس کله چې تیر کال امریکایي ځواکونه اگست په دیر شمال افغانستان ووتل د 2 میلیارد ډالرو په ارزښت وسلې په دغه هیواد کې پریښودي د راپور په اساس د هغه وسلې دي چې د تیرو 14 کلونو په ترڅ کې متحد ایالاتونو افغانستان ته لیږدولې وي په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته
CNN خبری څنګه د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزارت په وینا خبر ورکړ چې د طالبانو تر واکلاندې افغانستان کې واشنگتن د دې وسلو د ایستلو یا لمنځه وړلو لپاره څه پلان نه لري د سی ان ان د راپور لمخې د متحده ایالاتونو دفاع وزارت ل 2015 د 2020 کال د اگست تر میاشتې د 3 میلیارډ او 800 میلیون ډالر په ارزښت پوځي تجهیزات د افغانستان دفاعي او امنیتي ځواکونو ته ورکړي وو چې د دې تجهیزاتو لړلې پروسه کال د اگست په دیرشم له افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته د 2 میلیارډ او 12 میلیون ډالر په ارزښت وسلې په افغانستان کې پاتې شوې. د امریکا د دفاع وزارت د راپور لمخې په دې تجهیزاتو کې الوتکې، پوځي وسایل، وسلې، مخابراتي تجهیزات او یو شمېر نور وسایل وو. په دې راپور کې چې د امریکا کانګرس ته وړاندې شوی دی راغلی دی چې له متحده ایالاتونو څخه په افغانستان کې اکثر پاتې وسلې د امریکا د دفاع وزارت له لورې ساتنې ته اړتیا لري. په کابل کې د جمهوری نظام تر سقوط مخکې د امریکا د دفاع وزارت تخصصي قراردادیانو په دې برخه کې مرسته کوله. د راپور په یو بل برخه کې راغلی دی چې په افغانستان کې د امریکا د پریښو الوتکو ارزښت څه باندې 923 میلیون ډالر ته رسیږي. ویل کیږي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو تر وتلو مخکې د امریکا دفاع وزارت افغانستان ته اته وی الوتکې ورکړې وي او دا الوتکې په کابل کې د حامد کرزي په هوایي ډګر کې پریښو دي.
و امریکایي چې امریکایي چارواکو ویلي د 2 میلیارډ ډالرو په ارزښت وسلې په افغانستان کې پریښي دي. د دغو وسلو د اهمیت او د ترهګرو ډلو لاسته دغو وسلو د ورتلو د اندېښنې په اړه اسمت ساروان د افغانستان د دفاع وزارت له پخواني ویاند جنرال دولت وزیري سره مرکه کړې او لومړی ورته ویلي چې دغه وسلې څومره مهمې وي.
په دې کې شک نشته دی چې د امریکا متحده ایالاتو د افغانستان وسلوال پوځ ته ډېرې وسلې ورکړې وي. دقیق قیمت یې زه نشم ویلی چې 2 میلیارده یا د دې نه کم یا زیات، مګر د 2,400,000 اردو لپاره یا وسلوال پوځ لپاره زه فکر کوم چې په همدې قیمت به وسلې وي، ځکه چې په اخرو کې د پولیساتو ځواکونو او د ټولو شمېره د اردو 2,400,000 تنو ته رسېدلې وه. نو د دې لپاره سپکې وسلې، درنې وسلې، هلیکوپترې، الوتکې، ټانګو زری پوشونه او د کاش په استخباراتو وسایل او وسایت او په څنګ کې د انجینری وسایل ډیر قیمت بها وسایت و. دا ټول که حساب کو زه فکر کوم چې د ډیرو پیسو وسایل و. او دا وسلې د طالبانو لاسته پرختیا ورغلی دي، ځکه طالبان په څو ورځو کې ټول افغانستان ونیو، چا ورسره جګړه ونه کړه، هیڅ وسلې خراب نه شوې، ټولې د دوی لاسته ورغلی دي.
جنرال صاحب د دغو وسلو په منځ کې مهمې کومې دي؟
نو په دغو وسلو کې زما په عقیده باندې مهمې وسلې د انجینری وسلې وي، د کشف استخبارات وسلې وي، او د بلاک هاک هلیکوپترې وي، یا د روسیې د می 12 هلیکوپترې وي، می 15 هلیکوپترې وي، ګرچې هغه خراب شوې وي خو که ترمیم شي هغه هم ښې هلیکوپترې دي. بل 15 هغه سوپر توکانو والو تکي وي چې هغه قیمت په ها دي. نو په دې اساس باندې زه ویلی شم چې د ډیرو پیسو وسلې په افغانستان کې پاتې شوې دي او هغه د طالبانو سره دي، او طالبان د هغوی نه استفاده کوي. او زه په دې عقیده یم چې د مخکې دورې په شکل به طالبان دا ځل دا وسلې ځای نه کړي، ټولې به وساتي، ځکه دوی اردو ته ضرورت لري، امنیت ته ضرورت لري، حمایت ته ضرورت لري، او خپلو وسلوالو کسانو ته وسلو ته ضرورت لري.
څومره خطر شته چې دا وسلې د داعش په شان ډلو لاسته ورشي؟
چې د داعش لاسته لویږي که نه لویږي، زه فکر کوم چې داعش لاسته ځکه نه لویږي چې طالبان د داعش سره ملګري نه دي، د داعش سره جګړه کوي، د داعش سره دښمني لري. ټول وخت کې کچېرې د دوی قدرت ورسیږي، د داعش جرلې وباسي، د افغانستان نه ورکوي.
د افغان پخوانی پوځ ویان جنرال دولت وزیری و چې د امریکایي چارواکو د څرګندونو او دا چې د 2 میلیارد ډالرو په ارزښت وسلې په افغانستان کې پریښې دي، په دې اړه باندې خپل نظر او تحلیل له موږ سره شریک.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي راډیو د کرا پر وخت او متوازن معلوماتو سره شل کله نسوه
له تاسو سره وو او یو به
د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ځانګړي استازي توماس ویست د هغه افغاني الاصله امریکایي پوځي سره لیدلې دي چې د طالبانو په اسارت کې وو او تازه له بنده خوشی شوی دی. توماس ویست نن په یو ټویټ کې ویلي دي چې خوشحاله دی له صفی الله رؤوف سره لیدلې دي. صفی الله رؤوف د امریکا د سمندري ځواکونو احتیاط غړی و چې په کابل کې له یوې خیریه ټولنې سره هم کار کوو او تر دسمبر میاشت پورې د طالبانو په قید کې و. افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست په خپل ټویټ کې زیاته کړې دی چې صفی الله رؤوف اوس په کور کې دی او له خپلو ملګرو او کورنۍ سره دی. هغه ویلي دي چې همدارنګه د صفی الله رؤوف او د هغه د ورور انیس خلیل په خوشی کېدو کې د طالبانو رول هم د یادولو وړ دی. د یادونې ده چې صفی الله رؤوف د امریکا د سمندري ځواکونو احتیاط غړی تر دسمبر پورې د څو اونیو لپاره د طالبانو په قید کې وو چې بالاخره د اپریل په لومړیو کې لومړی قطر او بیا له غزه امریکا ته ورسول شو.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي یا یو شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوئ او کوم راتلونکي پلانونه لرئ؟
اوس ماته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی دی. زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي ما روزانه ژوند په عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و. تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شېبې مو له نورو سره شریکې کړئ نو د ازادۍ راډیو پر واتساپ راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00 4 22 12 شپږ 41 0.
د هغې چینایي کمپنۍ غړي په کابل کې دي چې د مسي عینک قرارداد یې د افغانستان له پخواني حکومت سره کړی و. د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت ویندوی وایي د دغه وزارت سرپرست وزیر له چینایي کمپنۍ څخه غوښتي چې پر دغه کان کار پیل کړي. طالبان هیله لري چې پر دې کان د کار پیلیدا به دوی ته د عوایدو تر څنګ ډیرو خلکو ته د کار فرصت برابر کړي. اسمت ساروان او نور جزئیات.
په داسې حال کې چې راپورونه وایي طالبانو د قانون استخراج ته زور ورکړی او له دې درکه د خپلو عوایدو د زیاتولو هڅه کوي، د طالبانو حکومت له چینایي شرکتونو سره د مسي عینه قرارداد له سره وڅېړه او هغه یې تایید کړ. د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت ویندوی مفتی برهان تیرش په ازادي رادیو ته وویل چې د طالبانو د اسلامي امارت کابینه د قانون وزارت ته دنده وسپارل چې د مسي عینه قرارداد له سره وارزوي او که د اسلامي او افغاني ارزښتونو خلاف نه وو د دغه قرارداد د عملي کولو لپاره ګامونه واخلي.
کله چې قرارداد ماده په ماده وکتل سلو د معدن پټرولیم وزارت د رهبری له طرفه څخه بالکل په قرارداد کې مداسې څه پیدا نکړل، نو لهدازه مش قرارداد ته ژمن پاته سلو او درې ویډیوي کانفرنسونه مور سره وکړل او بیا شیخ صاحب چین ته ولاړی. په چین کې د قرارداد د میساینک یا د ام جی ام د کمپنی د مشرتابه سره ولیدل او بیا دوی د لیک کابل تراله. اوس هم په الحال چې زه د تاسو سره مجلس کوم د میساینک قرارداد یا د ام جی ام کمپنی مشرتابه هغه په کابل کې فزیکی شتون لري.
د مسی عینک کان قرارداد په خوانی حکومت په 2001 میلادي کال کې د چین له ام سی سی کمپنۍ سره نسبتا په شو شرایطو لاسلیک کړی وو چې پر اساس دې کمپنۍ منلې و افغانستان ته به د کال له 250 میلیونه تر 300 میلیون ډالرو عاید د ورکولو ترڅنګ برېښنا کوټ او ریل لار جوړوي. شغلی برهان دا هم تایید کړ چې د طالبانو حکومت د متوسطو قانونو استخراج ته زور ورکړي او اوس د په وینا یو سلو شپږ څلوېخ متوسط قانونو استخراجیږي چې لکه بلې د دولت عواید زیات شي ویل. دا په داسې حال کې چې د قانونو ځینې متخصصان وایي ډیر قانونه په غیر فنی ډول کیندل کیږي چې لکه بلې ضایعات ډیر دي.
او سر با خوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم.
لا ازادي رادیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیوال حالات خبر شي.
د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټ انټرنیشنل د هغه بلوڅ محصل د خوشي کېدو غوښتنه کړې چې په کراچۍ ښار کې پر چینایانو له ځانمرګي برید وروسته نیول شوی او د برخلیک په اړه معلومات نشته. ادعا کېږي چې د یوې بلوڅې ښځې له لوري له انتحاري برید وروسته په کراچۍ کې یو شمېر کسان په دې خاطر نیول شوي چې په خټه بلوڅ دي. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته.
د بخښنې نړیوال سازمان پرون پنځشنبه پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې پر پاکستانی چارواکو ژغ کوي چې د بلوڅ محصل بیبګر امداد په اړه دی ووایي چې چیرې دی او که دوی نیولې وي نو سمدستي دې خوشي کړي او یادې محکمې ته وړاندې کړي. د بخښنې نړیوال سازمان همداراز ویلي که بیبګر نیول شوی وي د عادلانه محاکمې حق لري. راپورونه وایي چې بیبګر په اسلام آباد کې د نمل پوهنتون محصل دی او د چهارشنبه په ورځ هغه مهال د دریو موټر سپرو له لوري ونیول شو چې د لاهور په پنجاب پوهنتون کې د خپلوانو لیدو ته تللی وو. د پنجاب پوهنتون یو ویندوی د بیبګر نیونه تایید کړې او ویلي چې استخباراتي ادارو له پوهنتون څخه بیولی دی خو امنیتي او استخباراتي ادارو د نوموړي د نیولو په اړه څه نه دي ویلي. په پاکستان کې بلوڅو او پښتنو اقلیتونو په ځلونو ادعا کړي چې د استخباراتو له لوري د دوی خلک نیول کیږي او مړ ژوندی نه معلومیږي. په پاکستان کې د بلوڅ محصلانو فدراسیون ویلي چې د دوی یو شمېر نور کسان هم نیول شوي خو چارواکو تر اوسه پورې رسمن د چا د نیولو په اړه څه نه دي ویلي. بیبګر امداد وروسته له دې ونیول شو چې په کراچۍ پوهنتون کې د کنفیسیوس انسټیټیوټ درې استادان په انتحاري حمله کې ووژل شول. د دې برید مسؤلیت د بلوچستان بیلتون غوښتونکي ډلې بلوچ لیبریشن فرنټ یا د بلوچانو د آزادۍ جبهې په غاړه واخیست او ویل چې دا برید یوې ښځې چې شاري بلوچ نومیده کړی دی. د پیښې په ټولنیزو رسنیو کې ډېر بحثونه پارولې دي خو د بلوڅو محصلانو ټولنې ویلي چې د پاکستان په پوهنتونونو کې په دې پلمه د بلوڅو محصلانو ځورول نوې خبره نه ده بلکې تر دې مخکې هم ځورول کېدل. پرون بلوڅو محصلانو د لاهور په پنجاب پوهنتون کې په دې خاطر احتجاج کاوه خو اجازه ورنه کړل شوه.
جوان
طریقه پولیس موجه شوې ده
تا کار وکړنه به تاکر مریض راغی
ازادي
خزینه تر سره اجازه نه ورکې چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وخت د شری
په هنه
چې مو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو په زمګه کې نو
ازادي رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
واربشو غزنی ته هلته د افغاني سری میاشتې ټولنې لخوا پر 380 کورنیو باندې مرستې ویشل شوې دي.
په غزنی کې د پنځشنبه په ورځ د افغاني سری میاشتې ټولنې له لوري د دغه ولایت په مرکز او شاوخوا سیمو کې له 380 کورنیو سره د خوراکي توکو مرسته وسوه. د یادې ټولنې چارواکي وایي دغه مرستې د ترکیې هیواد د خلکو له لوري چمتو شوې وې. د افغاني سری میاشتې ټولنې د مرکزي سویل لوېدیځ زون استازي او د حوادثو سیمه ییز لوی مدیر عبدالمستعان رحماني ازادۍ راډیو ته وویل په دغه مرستو کې شپږ قلمه توکي شامل دي. نوموړی زیاتوي د دغه کورنیو سروې په خوا تر سره سوې وه.
نن چې تاسو د صحنې شاهد یاستی البته د غزنی د مرکز مختلفو سیمو 380 کورنیو ته نن دلته توضیح لرو چې د ترکیې هیواد د خلکو لخوا چمتو شوي دي چې په کې هغه کې 50 کیلو وړه 10 لیټر غوړي 1 کیلو مکرونی 2 کیلو تر میده وړه روب مالګه پکې شامل دي.
بل لور ته بیا هغه کسان چې د مرستې تر لاسه کړي خوشاله دي خو وايي باید نور مرستې هم ورسره وسی. دوی وايي غزنی هغه ولایت دی چې ډیرای اوسیدونکو سختو جګړو او وچکالۍ ځپلې دي.
زه کریم الله دی ورزو د کلی رئیس مې زه تشکر کوم د سرمیاشتې د خونځه چې د ترکیې له هیواد نه مننه کوم چې د ورزو د کلی ته درسو بیوازل خلک ته مرستې ننو. دا خلک ډیر زبر سوی دی په جنگو کې خوش سالم هم ده. نورم تاسو کوشش وکړئ چې د خلک سره کومک وسی.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو له راتګ سره په غزنی ولایت کې له زرګونو بېوزلو او اړمنو کورنیو سره د بېلابېلو موسسو له لورې خوراکي او غیر خوراکي توکي مرستې سوي دي.
راپورونه مرکې او اوریدونکي
سلامونه. د خبرونه دې برخه ته مو سه اجمل اند هر کله کوم. یو شمیر هغه کسان چې د پوسټ لاري له افغانستان څخه بهر یا هم له بهر څخه افغانستان ته اسناد او نور توکي لیږلې دي شکایت کوي چې اسناد او توکي په وخت نه رسیږي او ډیر وخت لپاره ځنډیږي چې دې ځنډ دوی له ډیرو ستونزو سره مخ کړي. د افغان پوسټ اداره مني چې د پوسټ لیږلو په برخه کې ستونزو سره مخ دي خو وايي دوی یې د حل لپاره هڅه کوي. نور جزئیات پادی رپورت کی.
د طالبانو له بیا واکمنېدو سره د نورو خدماتو ترڅنګ پوستي خدماتونه هم ټکنی شول چې په دې لړ کې ځینو خصوصي پوستي شرکتونو خپل فعالیتونه ودرول. ځینو هغو کسانو چې په دې ورستیو کې د پوست لارې اسناد او توکي لیګلې دي ازادي رادیو ته ویل چې اسناد او توکي په وخت نه رسیږي چې له دې عمل لړ رستون سره مخ دي. د ننګرهار اوسیدونکي زین الله شګیوال چې شاوخوا څلوي خورځې مخکې ځینې اسناد فرانسې ته لیږلي وایي تر اوسه یې درک نشته چې چیرته دي. دی وایي هلته یې خپلوان اسنادو ته په تمه دي خو کله هم چې په ننګرهار کې د افغان پوسټ له څانګې سره اړیکه نیسي هغوی ورته وایي چې صبر دې وکړي و به رسیږي.
د ننګرهار دولتي پوسټخانې د لارې مو لیږلې ما چټک پوسټ کې ورکړل ویل چې اوه ورځې زیات دیار لس ورځې کو دیار لسمه ورځ چې دا اخیری ورځ یعنی په دې ورځ اکمن رسیږي. ماننې چې دا تقریبا سلویخ دو سلویخ ورځ کیږي اوسه پوری معلومات نشته چې دا تذکيري چیرته دي.
دا ستونزه یو اړخی زنه ده هغوی هم افغانستان ته د پوسټ لاري په اسانۍ څلېګلای نشي چې په بهر کې دي. په جرمني کې مشت افغان لیکوال لمګل سحر وایي غواړي یو سند افغانستان ته ولېږي خو لډیرو هڅو ورسته هم بریالي شوی نه دی چې دا کار وکړي.
زه تقریبا و میاشت کیږي چې یو مهم سند دا یو پاڼه ده و هم دا ولېږم نه لېږل کیږي. افغانستان لکه څوک چې تکیر چنه یو څوک نه پیژني.
مخکې په کابل کې د چټک لیک پوسټي شرکت ډي ایچ ایل فعالیت درلود چې له افغانستان نورو هیوادونو او له هاخوا بیا افغانستان ته د اسنادو د لیک درالیک په برخه کې د خلکو ستونزې تر ډیره هواري کړې وي خو د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو سره یې فعالیتونه په ټپه درېدلې دي. د کابل اوسیدونکي عمران غنی چې غوښتل یې څو کتابونه ایران ته ولېږي وایي کله چې د افغان پوسټ ادارې ته ورغی د کتابونو د لیک بیا یې دومره لوړه ورته وویله چې د کتابونو تر بیا څو چندل وړه وا.
نو دوی چې کوم حساب حکومت ویل چې دا په شپږ دیر زر افغانۍ باندې تاسو ته انتقال کیږي. نو مول چې دا خوشپګ دیر زر افغانۍ تقریبا دا کتابونه چې حساب کوم شپږ دیر ټول نه دي. دا تر زوی مې جلال آباد نه هم بهر تفصیل ګل اول هم تفوسو کړ تاغونه هم تقریبا شپږ دیر زر افغانۍ ترې اخستی. مونږ د مسولینو نه د لوړ پوړ شاوکو نه هیله لرو چې دا قیمتونه راټیټ کړي.
خو د افغان پوسټ اداري مسولان وایي چې د پوسټ باید وي نه بلکې د پوسټ نړیواله ټولنه ټاکي. د دغې ادارې د سوداګرۍ او پراختیا څانګې مشر ذبیح الله عمر له ازادي راډیو سره په خبرو کې ومنله چې ستونزې شته خو بیې ویل د دې ستونزو د حل لپاره کار کوي. نوموړی وایي د حکومت له بدلېدو سره بهرني خدمتونه درېدلي وو او دوی د بدیلې لارې په توګه اروپایي او امریکایي هیوادونو ته د پاکستان له لارې د پوسټ د لیک لړۍ پیل کړه خو هلته هم ستونزې پیدا شوې.
چې کله مونږ اول کې اخیزه وکړه پاکستان د لارې مونږ اسلام آباد د لارې ولېګل نو هغه د پاکستان سره مشکل رالو. د مونږ پارسلونه چې وو کوم آیټمونه چې مونږ لیکلي وو هغه بیرته مسترد کړ پاکستان اسلام آباد ته چې دا څوک شکایت کوي صرف په مشکل وو. بیا وروسته مونږ کوشش وکړلو چې د قطر د لارې رسمان بیرته د قطر د لارې دغه مشکلات کړو. الحمدلله هغه مشکل مو وصل شوی دی. کوم آیټمونه چې مونږ په اسلام آباد کې بند وو هغه هم بیرته واپس کابل ته راغوتلي نو بیرته د کابل نه ډایرکټ قطر د لارې ان شاء الله ټول ځای ته ورسیږي.
ښاغلی عمر زیاتوي چې دوی عاجل پوسټ یا پارسل له لسو تر دیارلسو ورځو رسوي او عادي پارسل بیا پنځه ویشت ورځې وخت نیسي خو هغوی چې د پوسټ له لارې خپل توکي لیږي وایي کله یې عاجل پارسل هم څو میاشتې نادرکه وي. د افغان پوست ادارې پخوانی تخنیکی مرستیال عبدالحادی زهین وایي د افغان پوست اداره باید له سیاسي تعاملاتو لرې وي او هڅه دې وکړي چې د ټولو هیوادونو له پوستي ادارو سره ښې اړیکې ولري. ښاغلی زهین وړاندیز کوي چې افغان پوست اداره د خپلې اوسنۍ ستونزې د پوستي خدماتو د نړیوالې ټولنې په مرسته حل کړي او د دې ترڅنګ دې په افغانستان کې له شته هوایي شرکتونو سره اړیکې او همغږي رامنځته کړي چې د هغوی له لارې پارسلونه په وخت او په ښه توګه تر منزله ورسوي.
یو خو د پروسه مثلا ځین ډول شوی دی
هغه دلیل دا ده چې مثلا تیاره په وخت نه ځي، مثلا د دوی کمیونیکیشن د هبونو سره په ښه توګه نشته، هب کې مثلا دغه پکیج پاتې کیږي، بیا د هغې نه مثلا نور هیوادونو ته ځي، بیا هلته د هغې پروسې فالو اپ تعقیب نشته. یعنی دا یو پروسه ده، د اول نه تر اخیره پورې دا پروسه باید تعقیب شي. د پروسې لپاره باید یو وخت او زمان تعین شي. یو پی یو خپل سیستمونه لري چې د انټرنیشنل پوسټل سرویسز په نوم دی، هغه سیستم کې د پوسټا په هر قدم کې معلومیږي، هر قدم کې تعقیبیږي، ټرک نمبر لري. ولې د لپاره یو مشخص ټیم باید اوسي چې هر پوسټا تعقیب شي. بیا هغه نه وروسته مثلا ته مشتری ته هم جواب وکیدلی شي، مثلا کار دې په همدې صورت پر مخ خزي.
په افغانستان کې لومړني پوسټي خدمتونه په دودیز ډول د امیر شېر علي خان د واکمنۍ پر مهال پیل شول. هغه وخت هم د خدمتونو په کمو امکاناتو او ځن تر سره کېدل چې تر اوسه یې ډېر توپیر نه دی کړی، خو خلک هیله لري چې په دې برخه کې لازم پرمختګ رامنځته او شته ستونزې هوارې شي. دوی دا هم وایي هیله من دي چې تړل شوي خصوصي پوسټي شرکتونه هم بیرته خپل فعالیتونه پیل کړي.
په غزنی کې د اطلاعاتو او کلتور ریاست چارواکي وایي چې په تاریخي موزیم کې د تاریخي آثارو د بیا رغونې چارې بیرته پیل کړې دي. په غزنی کې ډیر فرهنګ پال هم د اطلاعاتو او کلتور ریاست دغه اقدام ستایي او ترې غواړي چې ټولو لرغونو آثارو او ابداتو ته پام وکړي. نور حال په ریپورت کې اورو.
په وسانی وخت کې د غزنی ولایت په ملي موزیم کې د بودایي او اسلامي دورو زرګونه قلم آثار پراته دي، خو دغه آثار ځینې برخې د کورنیو جګړو او بیلابیلو حکومتونو او نظامونو په وختونو کې نړیدلې چې بیا رغول او تارتیا لري. خو په غزنی کې د اطلاعات او کلتور ریاست سرپرست مولوی حبیب الله مجاهد وایي د دغه تاریخي موزیم د تاریخي آثارو د رغولو چارې پیل کړې دي. نوموړی په هیواد کې تاریخي آثار د افغانستان ملي او مانوي شتمني بولي، نو ځکه د هغې په ساتنه او رغونه ټینګار کوي. ښاغلی مجاهد ازادۍ راډیو ته وویل له دې عملی پتیلې چې په غزنی موزیم کې پراته تخریب شوي آثار بیرته ورغوي.
په غزنی کې موږ سلګونه داسې آثار لرو چې د هغو ترمیم ته ضرورت ده. که چېرته دا ترمیم نه شي، دا یو مخلبه نه ځي. بیا موږ د لرې یو ټیم جوړ کړو چې په دې کې مسلکي کسان هم شته چې له ډېره وخته اطلاعات فرهنګ کې کار کړی ده. بس په دې فیصله وکوله چې نور باید دا جوړ شي. کار ورباندې روان ده، ترمیم شوي دي او د موږ مسلکي خلکو ته ضرورت شته. په دې کې وزارت ته هم پیشنهاد کړی ده، انشاءالله هغه به هم له موږ سره مرسته وکوي.
حبیب الله مجاهد په غزنی موزیم کې د پروتو آثارو د بیا رغونې په برخه کې له موسساتو او ملي تجارانو څخه له دوی سره د کیمیایي موادو په اخیستلو او برابرولو کې د مرستې غوښتنه کوي. د یادونې وړ ده چې د غزنی په ملي موزیم کې د کیمیایي موادو د نشتون له کبله د تاریخي آثارو د بیا رغونې کارونه ټکنی روان دي. بل لور ته بیا په غزنی کې ډیری فرهنګ پال د اطلاعات او کلتور ریاست دغه کار ستایي او وایي دا به د خوشی ځای وي چې موږ بیرته خپل نړیدلي آثار جوړ ووینو. لیکوال او ژورنالیست عبدالمجید جلان وایي د هیواد دغه تاریخي آثار باید په خواره غول سوي وای، خو اوس هم ناوخته نه ده.
غزنی یو د ولایتونو په کتار کې د چې په موزیم کې ډیر داسې آثار ته چې یادې وروستیو جګړو او یا طبیعي پیښو له امله زیانمن شوي دي، دا چې اوس د اطلاعاتو فرهنګ ریاست وایي چې موږ دغه آثار بیرته رغوو او د دې د رغولو لپاره یې مټ رابډ وهلی دي. دا ډېره ښه چاره ده. موږ د دې دا هسې ستاوي چې زر تر زره باید دغه تاریخي آثار ورغوي تر څو پورې زموږ هغه تاریخي هویت خوندي شي او راتلونکو نسلونو ته په میراث پاتې شي.
دا په داسې حال کې ده چې د هیواد په ډیری سیمو کې تاریخي آثار د خپلمنځیو جګړو او طبیعي پیښو له امله نړېدلې، خراب شوي او یا یو مخ له منځه تللي دي.
ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید. ستاسو ګڼ پیغامونه موږ ته راغلي، څو یې راخلو.
السلام علیکم، زه د کندهار ولایت د دامان ولسوالۍ څخه تاجبیان خبره کوم. کومې دغه مرستې چې د راځي یا دغه ستاسو کې ویشل کیږي هغه عام خلکو ته نه رسیږي، هغه خلکو ته رسیږي، هغه زاړه ملکانو، هغه زاړه خاینین یې ګرته وړي.
زاهد ملتیار د نادالی ولسوالۍ د ماتکی درس پر لاین یم. امارت د مشرانو څخه غوښتنه لرم چې تاریخ مو بند کړ، ډیر ښه کار مو کوي، پر ځای کار مو کوي. دغه ولس غم هم باید در سره وخوري چې په دې کښ باندې په لکونو خلک اخته و، نو دا ټول بیکار کیږي. باید بندونه او د بر کار ورته وسی، بندونه وتړل شي او کارخانه فعال شي، دا خلک په کار وګمارل شي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00420211401. شمیره بیا تکراروم 00420211401.
دا وس لپاره هم دومره. په نور خبرونو کې مو زما همکاران ملتیا کوي.
وخت په افغانستان کې د سهار اته نیمې شوې. ورزو لنډو خبرونو ته. په مزار شریف ښار کې تیر ماښام د سپرلیو په دوو موټرونو کې چاودنې وشوې چې له کابله یې لږتر لږه 9 تنه وژل شوي دي. په دې چاودنو کې چې ویل کېږي قربانیانې شیعهګان دي، 14 تنه نور ژوبل شوي هم دي. د طالبانو د حکومت د ښار جوړونې وزارت پرون له یو چینایي شرکت سره د کابل د حساب زولسوالي په پیروزي ښارګوټي کې د صنعتي پارک د جوړولو موافقه لاسلیک کړه. د طالبانو د رئیس الوزرا د لومړي مرستیال ملا عبدالغني برادر دفتر په یو خبر پاڼه کې ویلي چې په دې صنعتي پارک کې به د بیجنګ ننګرهار د تولیدي او تعمیراتي شرکت له لوري د پیروزي ښارګوټي په ختیځه برخه کې 1.5 سل فابریکې جوړې شي. په خبر پاڼه کې همداراز راغلي چې پر دې پروژې به 214 میلیونه ډالره ولګول شي او څه باندې 14 زره تنو ته به پکې دایمي او 1.5 زره نورو ته به په غیر مستقیم ډول د کار فرصت برابر شي. د سعودي عربستان د ملک سلمان خیریه مرکز د کابل ولایت په چهاراسیاب ولسوالۍ کې 1500 کورنۍ ته خوراکي مواد وویشل. د امریکا ولسمشر جیو بایډن به د اوکراین د ملاتړ لپاره له کانګرس څخه د 3 میلیارده و 300 میلیون ډالرو د تصویبیدو غوښتنه وکړي. بایډن وویل دا پیسې اوکراین ته د خپلې خپلواکۍ د جګړې په خاطر ضروري دي. او د ناټو سرمنشي یون ستولتنبرګ وایي ناټو چمتو ده چې د روسیې خلاف په جګړه کې د اوکراین ملاتړ ته دوام ورکړي. ستولتنبرګ پرون په بروسل کې یوې غونډې ته وویل ناټو باید د اوږدې مودې لپاره چمتو اوسي. دا احتمال شته چې دا جګړه میاشتې میاشتې او کلونه دوام وکړي. د دا هم ویل چې ناټو به د اوکراین د شوروي د دورې د زړو وسلو ځای په نویو لویدیځو وسلو ډک کړي. لاند خبرونه مو واوریدل. کولای شئ د دو خبرونو د تفصیل لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشه. اوس هم ازادي په سپو کې پروګرام.
آزادی پچپوکی
در امواج آزادی.
نن د ثور پر ومه او اتمه بحث کو. لدی دو تاریخي ورځو افغانانو څه کړی څه کولای شي. احمد شبرګم پرې خبرونه کې تاسو کوربه. السلام علیکم. څلور څلوېشت کاله مخکې د راډیو افغانستان عادي خبرونه قطع شوې. د دې پر لپسې نغمو په منځ کې د خلق ګوند غړي اسلام وطنجار د سردار محمد داود د حکومت د سقوط خبر ورکړ.
د لومړي ځل لپاره په تاریخ کې د سلطنت ظلم استبداد ورستنې بقایا او د نادر خان د کورنۍ قدرت پای ته ورسېد.
د 1905 لمریز کال له کودتا 14 کاله وروسته د ثور په اتمه مجاهدین کابل ته ننوتل. د خلق او پرچم ګوندونو د ورستي واکمن ډاکټر نجیب الله پرزای سبقت الله مجددي په اسلام آباد کې د مجاهدینو ترمنځ د شوي تړون له مخې د 2 میاشتو په مخه ولسمشر شو. مجاهدین په داس وخت کې پر کابل واکمنان شول چې ملګرو ملتو د افغانستان د سولې پلان جوړ کړی و څو واک په سوله ییز ډول په کابل کې نوي حکومت ته انتقال شي. هغه وخت د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د سرمنشي ځانګړي استازي بینن سیوان په جنوا کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د شوروي اتحاد او د امریکا د متحده ایالاتونو د استازو په نظارت د سولې تړون لاسلیک کړ. خو دا سوله ونه شوه او دا تړون تطبیق نه شو. یو شمېر کتونکي په دې باور دي چې د 1983 کال د فبروري په 15مه د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو له بشپړ وتلو وروسته په کابل کې د دوی ملاتړی حکومت کمزوری شو. د 1983 کال په دسمبر کې د دفاع وزیر جنرال تني کودتا دا حکومت نور هم لپشو غورځاوه او د ببرک کارمل د ملاتړ له لوري د نجیب الله د حکومت ته کمزوري کېدو هڅو د دې حکومت وروستۍ ستنې ړنګې کړې. داخلي اختلافات او کچرته د خلق او پرچم حکومت ړنګ کړی وي. د مجاهدینو داخلي اختلافات هم د دې سبب شول چې په 1989 میلادي کال کې طالبان د مجاهدینو حکومت نسکور کړي. اوس د همدې ړنګ شوي حکومت د بریا ورځ طالبان المنځي. مشهوره مقوله ده چې تجربه انسانانو ته ډیر څه ورسته کوي، خو کله ناکله یې بار دروند وي. په افغانستان کې بیا دا بار دومره دروند دی چې د میلیونونو انسانانو ژوند یې اخیستی، په میلیونونو انسانان یې بې کوره کړي، په میلیونونو انسانان یې د خپل هیواد پرېښودو ته اړ کړي، په میلیونونو یې مایوبه کړي او کونډې کړي، اقتصادي زیانونه یې پرې باندې. نو څه باید زده شي چې داسې ناورینونه تکرار نه شي؟ د بحث لپاره مو دلته د میلمنو ته بلنه ورکړې. شتمکی کړوخیل د ړنګ شوي ولسي جرګې غړي او د چارو شنونکي پوهان ودیر صاحب د سیاسي علومو استاد، محمد صدیق پتمن د سیاسي چارو کتونکي، او ډګروال نور الله نسیمی د افغانستان د ډاکټر نجیب د واکمنۍ پر مهال د هغو هوایي ځواکونو پیلوټ چې چارواکي به یې لوی وسایه بل ځای ته انتقالول. د میلمنو هرکلی کوم. خبرونې ته شرغلی، لومړی به دا پوښتنه له اغلی کړوخیل څخه وکړم. د ملګرو ملتونو د ملاتړ سربیره د نجیب الله حکومت اولی و نتوانیده چې د بیننسوان د سولې د تړون دفاع وکړي.
لومړی دا چې هغه واټن چې د حکومت او د خلکو ترمنځ، هغه د ډاکټر نجیب الله حکومت هم نشو کړای د واټن لبینې بیسي او د خلکو اعتماد بیرته راجل کی. باوجود چې ډاکټر نجیب الله ډیر کوشش وکړ چې څنګه هغه ټول د تاریخي اشتباهات جبران کی او واکان یو سولیز پایله ولري، او بل هغه نور کړی چې همدغه نه غوښته چې دغه باور رامنځته شي یا دغه برنامه کامیاب شي. په دې کې بدون شک د په پاکستان کې میشته جهادي تنظیمونه او خصوصا د رشاته ایس ای په پوره قوت باندې تلاش کولو چې دې پایله داسې شي چې کوم شي چې پاکستان غواړي، او متاسفانه دغه تطبیق کوونکی یو وسیله خپل افغانان شو دغه پروسه د ناکامولو په خاطر.
او مننه استاد صاحب، کستاسو نظر واخلم، څه شی د دې باعث شو چې د بیننسوان د سولې تړون ناکام شي او ډاکټر نجیب خصوصا ونه توانید چې د دې دفاع وکړي؟
همیشه په فاصله دې تړون نجیب همدا شکایت کاوه چې مونږ ته خو وصل نه راځي نور، او په مونږه باندې کړی دي، مګر مونږ چې ګورو د تورخم دا او د سرحداتو د افغانستان نه د پاکستان خواته همیشه وصل راځي، حمله زیات شوې دي، جنگونه زیات شوې دي، او داسې ښکاري چې دوی هغه تړون ته وفادار نه پاتې کیږي او دوی ادامه ورکوي چې په زور ونی شي. نو زما کل هم همدغه دی او تصور م همدغه دی، خبرې همدغه هماغه وخت کې هم کړي دي، حتی غربي هیوادو ته هم تللی، ما امریکا کې مې هم خبرې کړې دي افغانستان دس کې چې ولې تاسې یو بل حکومت ته چې غواړي چې جوړ شي او نجیب سره اور سره پخلا شي او نه راولي، هغه په زغرده مونږ ته وویل چې مونږ غواړو نجیب نسکور کو، نه دا چې نجیب سره کنار راشو او یا جوړ او روغ وکړو.
مننه استاد صاحب. پټمن صاحب، تاسو څه باور کوئ چې ولې د بیننسوان د سولې تړون د ډاکټر نجیب لوري دفاع نشو؟